فرجام فوتسال رادیو جوانان را نیز به دست آورد.
سلام ستړي مشه تاسو موږ خاګ لاسادي رادیو لاوري د مخم د مزيګر شپک بچي دی او د خبري مجله کې موز فريد سيال د بهروز دلري په کوربه توپ د خبري مجله درته وړاندې کوو. پیل هم په خبرونه کوو. پاکستاني رسنۍ نن راپور ورکړ چې دغه هیواد له بیلابیلو ښارونو د بیا ساده افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. پاکستاني رسنۍ وایي چې له رسمي ارقامو سره سم تر پرون شنبې پورې له پاکستان څخه 50,190 بیا ساده افغان کډوال ایستل شوي دي. پاکستان د تیر کال په نومبر کې د بیا ساده افغانانو د ایستلو پلان اعلان کړی دی. د پاکستاني رسنۍ پر اساس مخکې تر دې چې پاکستان د بیا اسنادو کډوال د ایستلو طرح اعلان کړی، ډېر شمېر افغان کډوال له دې ویرې چې وبنیول شي له پاکستانه ووتل. د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت د هیواد په شمال کې د مالګې د کان د استخراج له پیلولو سره هممهاله ویل افغانستان د کال 300,000 ټنه مالګې ته اړتیا لري. د دغه وزارت ویاند همین افغان پرون شنبې د فاریاب د مالګې د کان په پرانیستو غونډه کې ویل افغانستان د خوراک، صنعت او څارویو لپاره د کال 300,000 ټنه مالګې ته اړتیا لري او دا په داسې حال کې ده چې یوازې د تخار د کان مالګه د زرو کلونو لپاره کفایت کوي. د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت د فاریاب، پندخوی، قرمقول او دولت آباد له سړیو کې د مالګې د دریو کانونو قرارداد له یو کورني شرکت سره په 40 میلیون ډالر لاسلیک کړ او پرون د دغو کانونو د استخراج کار پیل شو. د پاکستان په سند، خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د بارانونو له کبله لږ تر لږه نستنه مړه شوي او ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړه شوې دي. ځایي رسنۍ وایي چې په پښتونخوا کې سیندونو او خوړونو د بارانونو له کبله ډک شوي او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د هوا پېژندنې ادارې د نورو ورښتونو وړاندوینه هم کړې ده. د خیبر پختونخوا په ټانګ، ګورمل کوټ، بنو، وزیرستان او ډېر اسماعیل خان کې د تیزو ورښتونو له کبله د ځینو خلکو کورونه نړېدلي هم دي. په سند او خیبر پختونخوا کې لږ تر لږه 1 کسان مړه شوي. په بلوچستان ایالت کې هم لږ تر لږه 2 تنه مړه او 2,300 کورونه ویجاړ شوي دي. بل پر د پاکستان د ترهګری ضد ادارې ادا کړې ده چې په پنجاب ایالت کې د داعش یو مهم قومندان په شمول درې ترهګر نیولې دي. د دې ادارې ویاند پرون شنبې په یو بیان کې ویل چې دا کسان د استخباراتي معلوماتو پر اساس په پنجاب ایالت کې د ترهګرو خلاف د عملیاتو په ترڅ کې په فیصل آباد، جلم او چکوال ښارونو کې نیول شوي دي. په بیان کې یادونه شوې ده چې له نیول شوو کسانو سره وسلې هم موندل شوي. تر دې وړاندې په جولای میاشت کې هم د پاکستان د تروریزم ضد ادارې د پنجاب په بیلابیلو ښارونو کې د داعش ډاټا ډېر خوړو د نیولو ادعا کړې وه. او د لبنان حزب الله ډلې نن یک شنبې د اګست په څلورم مویل چې د اسرایلو د شمالي ښار بیت الحلال لور ته لسګون راکټونه ویشتي دي. پیران پورې تړلې د غې ډلې ادا کړې ده چې د لومړی ځل دی چې د اسرایلو دا سیمه په توغندۍ ولي او دا برید د لبنان پر جنوبي سیمو د اسرایلو د بریدونو په غچ کې کړی دی. په ورته وخت کې د اسرایلو پوځ ویل چې د لبنان له لورې پر بر جبل پر لوري شاوخوا دیرش توغندې ویشتل شوې دي. د اسرایلو د پوکس په وینا د اکثر راکټونو مخه نیول شوې ده او بیل دې شو چا ته زیان واوړي په بیت الحلال کې ولیدلې دي. ځینې اسرایلي رسنۍ لکه وایټ نیټ ویلي چې په حلال کې د اورلګیدو یو پیښه هم رامنځته شوې. بلې خوا لبناني رسنۍ نن یکشنبې وویل چې اسرایلو ته لبنان د جنوب د بلاتا ښار په څنډه کې هوایي بریدونه هم کړي دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې را سره د ماتلې واوریدل شي. ایرانی رسنۍ ویلي دي چې افغان ماشومان په ایران کې په سختو کارونو بوخت دي. دا چې ولې افغان ماشومان په ایران کې کار کوي او په څه اندازه دغه افغان ماشومان هلته دي شمیرې څومره دي وړاندې به په دې اړه درته په راپور کې چوسیات ولرو. ننګرهار ته به ورشو او د روستیو سیلاب ځپلو حال به واخلو.
کوټې ورانې کړې، چتونه نه لرو، د غرمې مرته پراته یو، د شپې چې ویده کېږو ماشې نه پوهېږو چې وکړو.
ته چې دغه خلګو تر اوسه پوری ولی مرستنی دي تر لاسه کړی سره لدی چې ژمنی ورسره شوی وي په دې به روسته درته چوسیات درکړو. هند به هم ورشو د هغه محصولین ستونزې به در سره شریکې کړو چې لاسه کو تر اوسه هلته پاتې دی او د هند دولت ورته ویزې نه ورکوي. په شو دې محصولین ستونزې څه دي په دې هم درته تفصیلي راپور لرو. کندهار ته هم ورزو چې هلته د موټر کرایې جګې شوي.
کریډیټ زیات چې دی کریډ پیندل وسو نه تر زورو پورې د کابل نه تر کندهار پورې کرایې دي.
دا چې ولی په دې هم د تجهیزات لرو نړیوالو مطالب ته هم تم کیګونه بسالې مشته ملتي هم غواړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یم ستړی مشه یو شمیر ایرانی رسنیو له دې ډلې کرمان نو خبري ایجنسی راپور کړی دی چې د ایران په کرمان کې نږدې 600 افغان ماشومان په کار بوخت دي. یاد خبري ایجنسی د خبره د دې ولایت د ما حسیني د عمومي رئیس په حواله کړی ده. کورنۍ د دوی په پرتله ورته اندېښمن نه دي او دغه خبره باندې چې کورنۍ د دوی په پرتله ورته اندېښمن نه دي او د کاري ځواک په توګه ورته ګوري. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو
یو شمیر ایرانی رسنیو له دې ډلې کرمان نو خبري ایجنسی راپور ورکړی چې د دې هیواد په کرمان ولایت کې د مال شپږ سو دوه کارګر ماشومان په کار بوختي چاته ایرانی او پاتې 540 نوي افغانان دي. یاد خبري ایجنسی د شنبه په ورځ په راپور کې لیکلي چې د کرمان ولایت د ما حسیني عمومي رئیس علي رضا وحید زاده په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې زلې هڅه کړې د دغه ماشومان له کورنۍ سره اړیکه ونیسي خو په ټکو یې کورنۍ د دوی په پرتله ورته اندېښمنې نه دي او اندکاري ځواک په توګه ورته ګوري. خو یو شمېر نور ایراني رسنیو بیا یوازې لیکلي چې دا ماشومان بهرني ادب دي. مونږ هڅه وکړه چې د ایران په کرمان کې په دې اړه له افغان کورنیو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د دغه هیواد له نورو ولایتونو او سیمو یو شمېر افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل د اقتصادي ستونزو له امله دې ته اړ دي چې خپل ماشومان کار ته ولېږي. د ایران په البورس ولایت کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وي سره له دې چې خپل همکار کوي خو د کورنۍ لګښتونه یې ورسره نه پوره کېږي او اړ دی چې خپل 10 کلن او 12 کلن ماشومان هم کار ته ولېږي.
خب مشکل اینجا مثلا خانوالی مثلا وقت
دلتا ستونزی دیری دی که خونزی وی درس وی خو اوس چه خونزی نشتا یو مغازه که کار کوی او بلی داش سره کار کوی ده کور لگخت پورا کوی دلتا ده کور کرایه دیر ده ده کور خرس دیر ده که کار و نکری هم نکیگی
کار کنه دیگه کار نکنک نمیشه.
د ایران په پلازمینه تهران کې یو بل افغان کډوال چې دا هم نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زما ماشومان یوې 12 کلن بلې 15 کلن دي. د اقتصادي ستونزو او د دې کډوالۍ له امله زه خپله چې کار کوم نشم کولی لګښتونه پوره کړم نو اولادونه مې د مجبورۍ له مخې درانه ساختماني کارونه کوي.
د افغان کډوال په داسې حال کې له خراب اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د دوی د کار کولو په وړاندې خنډونه ډېر شوي دي. یو شمېر ایراني رسنیو د اګست په لومړۍ نیټه راپور ورکړی و چې په تېره یوه اونۍ کې د هرمزګان ولایت په قشم کې سلګونه هغه دوکانونه تړل شوي چې د رکوونکي یا کارکوونکي هغه بهرني ادب و چې کاري جواز یې نه درلود چې یو شمېرو یې بیا د ادب افغانان بللي و. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بېکارۍ، اقتصادي، امنیتي او نورو بېلابېلو ستونزو له امله د خپل هیواد پرېښودلو ته اړ شوي چې اکثره په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې میشتي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې ماشوم هغه چاته ویل کېږي چې 10 کلن نه وي شوی. د دغه کنوانسیون په 28مه ماده کې په ماشومانو هر ډول هغه کار چې دوی ته په روحي، جسمي، مانوي، اخلاقي او یا د ټولنیز پرمختګ په برخه کې زیان ورسوي او په زده کړو کې خنډ رامنځته کړي په رسمیت نه پیژني. د ایران له ماشومانو او ځوانانو د ملاتړ په قانون کې هم ورته موضوعاتو ته اشاره شوې. د افغانستان د اساسي قانون 28مه ماده کې هم چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې په افغانستان کې نافذ شوی راغلي چې په ماشومانو د کار اجازه نشته.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په ننګرهار کې د وروستیو سیلابونو او طوفانونو یو شمېر زیانمن کسان وای سره لدی چې د واکمنو چارواکو بهرنۍ موسسو له لوري ورسره د مرستو ژمنه شوې ده خو لا هم د سرپناه د نشتون له ستونزې سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په ننګرهار کې د وروستیو ورښتونو او سخت ورانون کې طوفان نږدې شل ورځې تیریږي، یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي لا هم له سرپنا پرته ژوند کوي. د ننګرهار سرورود ولسوالۍ چې تر نورو سیمو ډېره ځپل شوي، اوسېدونکي وایي ورځ په سره لمر او شپه هم له کومو امکاناتو پرته په ګرمۍ او ماشو کې تیروي. دوی وایي له ژمنو سره سره ورسره د سرپنا د جوړېدو په برخه کې مرسته نه ده شوې. د سرورود یو اوسېدونکي میرویس ازادي راډیو ته وویل،
د ننګرهار ګرمۍ خو تاسو معلومه وي چې ډېر سوزونکي ګرمي ده، سرپنا نشته، همداسې د ژوند له ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. هیله ده چې زموږ د غږ تر چارواکو او مسؤولو کسانو پورې ورسوي. د ژوند حالات ښه نه دي او وضعیت هم ډېر خراب ده. هیله ده چې له موږ سره مرسته وشي. خوراکي توکي هم نشته، همداسې نور اولیه ضرورتونه چې ژوند دي یا امکانات دي هغه په لاس نه لرو.
د دې ولسوالۍ د دوسرکی د سیمې یو بل اوسیدونکي زمری ازادي راډیو ته وویل،
د موږ کورونه وران کړل، کوټه وران کړې، چتون نه لرو، د ګرمۍ مرته پراته یو، د شپې چې ویده کې ګوماشي نه پویږو چې وکړو. د غلط خلک راغلي ول، د کومک وادي وکړي بیرته لاړل، اوس موږ پراته یو د خدای هیلې ته.
د ننګرهار ولایت دغه اوسیدونکي د یاد وضعیت لامل د ماشومانو په ګډون د خپل کورنۍ غړو د ناروغ کېدو خبره هم کوي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمایزو چارواکو په دیاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په بیلابیلو خبرو کړو اعلامیو کې له سلګونو زیانمنو کورنیو سره د نغدي او خوراکي توکو د مرستې خبره کړې. ننګرهار کې د تیر جولای میاشتې د 14 سخت ورښتونو چې بي ساري ګلۍ او طوفان هم ورسره ملو، د طالبانو حکومت د سیمایزې ادارې د شمیرو لمخې 400 کورونه ویجاړ کړل. یو شمیر ځانمن شوي کسان وایي که څه هم د سرپنا لپاره ورسره د یو شمیر خیمو مرسته شوي، خو په خبرې سختې ګرمۍ ته په خیمو کې ژوند ناممکن دی او باید د کورونو د بیا جوړولو په برخه کې ورسره مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان ډېری ولایتونه د سختو ورښتونو، سیلابونو او طوفانونو شاهدانو چې لاملې خلکو ته درانه زیانونه واوښتل. د تیرې جولای میاشتې په 23 د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا IOM په یو بیان کې ویلي و چې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې د سختو ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو لامله یو اویا کسان مړه شوي دي. له دې یو ورځ وړاندې د جولای په 23 بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې د سیلابونو او طوفانونو لامله زیانمنې شوې ټولې کورنۍ خوراکي توکو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي، په وروستیو څو میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې لاملې په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن یکشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ننګرهار په ګډون د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د دغه ورښتونو کچه له 15 تر 45 ملي متر پورې او د بادونو سرعت له 50 تر 80 کیلو متر پورې خودل شوی دی.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق وایي په افغانستان کې په دریو کې تر 2 کم نوي زیږیدلي ماشومان په نمړیو شپږو میاشتو کې یوازې د مور له شیدو تغذیه کیږي. د چولې ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
ماشوم ته د مور د شیدو د ورکړې د نړیوالې ونې په درشل کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د افغان نویو زیږیدلو ماشومانو د تغذیه پاړندې نه خودلې. دغه صندوق د شنبه په ورځ د اگست میاشتې په 3 نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي، په افغانستان کې په دریو کې تر 2 کم نوي زیږیدلي ماشومان په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د مور په شیدو تغذیه کیږي. یونیسف ویلي چې په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازولۍ سره په ګډه د وضعیت د ښه کولو لپاره له افغان میندو سره د تغذیه د مشورو په برخو کې مرستې وکړي. یونیسف دغه شانس سپارښتنه کړې چې د ماشوم مانو د خیراتلونکو لپاره باید په لومړیو میاشتو کې د مور د شیدو او لوشپګو میاشتو وروسته د نورو غذایی موادو ورکړه په پام کې ونیول شي. وړاندې بیا ماشوم ته د مور شیدو د ورکړې د نړیوالې ونې په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO سپارښتنه کړې و چې ماشومانو ته د خې تغذیه لپاره باید د خزو وضعیت خشي. دغه سازمان د افغانستان څنګه د اگست په لومړۍ نیټه په خپل ایکس پاڼه کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي په حواله ویلي و چې په ګډه باید د داسې یو چاپیریال پر استکولو کې چې میندې خپل ماشومانو ته د شیدو د ورکړې په اهمیت پوښي او په هر حال کې املاتړ وشي ډاډ ترلاسه شي. د مور د شیدو ورکولو نړیواله ونې هر کال د اگست له لومړۍ نیټې تر 8 نیټې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د ماشومانو د املاتړ وچی صندوق یا یونیسف او نور اړوند بنسټونو په املاتړ جوړیږي. یو شمیر افغان میندې بیا شکایت شکایت کوي چې ناسم اقتصادي وضعیت ماشومانو ته د شیدو په ورکړه هم بد اغېز کړی. د بلخ ولایت اوسیدونکي سمینې چې یو اته میاشتنی لور لري وایي نه کافي شیدې لري او نه هم د داسې خوراکونو وس چې ډاکټران یې سپارښتنه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
و اته میاشت کې چې ما لور پیدا شوې ده، لور مې اول میاشت کې مې خېوې شیدې مې خېوې ماشوم په مړې ده. اوس دا یو میاشت دو میاشت کې کې شیدې مې کمې شوې دي. ډاکټران ته لاړم، بس ډاکټران راته وایي چې ښه خواړه وخوره او ښه قوي خوراک کوه.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د بېلابېلو لاملونو له کبله نشي کولی خپلې وړې پنځه میاشتنې لور ته کافي شیدې ورکړي.
زه خپله دوه ماشوم لرم، یو یې درې کلن دی، بلې پنځه میاشتنې، خو زه کافي شیدې نه لرم. اقتصاد مو هم خراب دی، خاوند مې کار کوي خو سم عاید نه لري، او همدا اقتصادي ستونزې د دې لامل کیږي چې شیدې کمې شي. ځکه کمور سم خواړه ونه خوري ماشوم څنګه سم تغذیه کړي؟
د ننګرهار د طب پوهنځي استاد ډاکټر اسدالله حسنزي ماشوم ته د مور د شیدو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
مور شیدې د ماشوم لپاره یو بشپړ غذایي توازن برابروي چې د هغوی د فزیکي او ذهني ودې لپاره ضروري دی. په دې شیدو کې پروتین، ویټامینونه، معدنیات او انزایمونه شامل دي. د ماشوم د معافیتي سیستم تقویه کوي، د هغوی روغتیايي او پرمختګ لپاره اړین دي.
خغلی حسنزی په داسې حال کې ماشومانو ته پر سمې تغذیه ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی تر دې مخکې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. ډبلیو ایف پی شاوخوا 2 میاشتې وړاندې دا هم ویلي وو چې دغه سازمان له هرو دریو دغو ماشومانو یوازې له یوه ملاتړ کولی شي.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. په داسې حال کې چې ځینې اسرایلي او امریکایي چارواکي اټکل کوي چې ایران او نیابتي ډلې د دوشنبې په ورځ پر اسرایل غچ اخیستونکي برید وکړي. لبنان، اسرایل او ایران ته یو شمېر هوایي شرکتونه خپلې الوتنې ځنډولې. تفسیر اسمت سروان راوړو.
په منځني ختیځ کې د کارکېش له زیاتېدو سره د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو له لبنان څخه د خپلو اتباعو د سمدستي وتلو غوښتنه وکړه، او په عین حال کې د کارکېش د کمولو لپاره ډیپلوماتیکي خبري او هڅې دوام لري. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزي قماندانۍ یا سینکام مشر مایکل ایریک کوریلا تیره شپه اسرائیل ته رسیدلې او ټاکل شوی چې نن یکشنبه د اسرائیل دفاع وزیر او د پوز د لوی رستي سره د ایران د احتمالي بریدونو او دغه هیواد د نیابتي ډلو د حملو په وړاندې د اسرائیل دفاع سره د امریکا د مرستو د همغږي په باب خبري وکړي. د هارتس ورسپانې د راپور لمخې اسرائیل او امریکا د توغندوی او بی پیلوټ الوتکو د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره خپل فعالیتونه همغږي کوي، او امریکایانو اعلان کړی چې ابراهام لینکن الوتکوونکي بیړۍ سیمې ته لیږلې ده. دا بیړۍ به په عمان سمندرګي کې ځای پر ځای شي. په همدې حال کې د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې امریکا، کاناډا، بریتانیا، استرالیا، نیوزیلند او اردن هغه هیوادونه دي چې له خپلو اتباعو غوښتي چې ژر تر ژره له لبنان ووځي. نن یکشنبه فرانسا له دې ډلې سره یو ځای شوه او له خپلو اتباعو یې وغوښتل چې ژر تر ژره له لبنان ووځي. دغه راز ځینو هوایي شرکتونو لبنان او اسرائیل ته خپلې الوتنې په موقتي ډول ځنډولې دي. لشتر لژه یویش کوچنیو او لویو لویدیزو هوایی شرکتونو اسرائیل ته البتنی لغوه کړي، او د نړۍ په هیوادونو کې زرګونه اسرائیلیان اوس هم خپل هیواد ته پستنیدو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اسرائیل د پوز راډیو وای په دغه هیواد کې شوی ارزونی شي چې د ایران او د تهران له ملاتړه د برخمنو ډلو احتمالي بریدونه به د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شي. په دې برخه کې تر ټولو ډیر احتمال د حزب الله لخوا د پراخو بریدونو په اړه دی. اکسیوس ویپانی هم تیره شپه په یو خبر کې د دو امریکایي چارواکو په قول چې نمونه یې نه دی یاد شوی د ایران له لوري د دوشنبه په ورځ برید اټکل کړی دی. د غزې د جګړې له پیله په تیره بیا د ایران د نیابتي ډلو د دوو مشرانو له وژل کېدو وروسته په سیمه کې کړکېچ اوج ته رسیدلی دی. د حماس او حزب الله دوه جګپوري چارواکي اسماعیل هنیا په تهران او فواد شکور په بیروت کې ووژل شول. اسرائیل یوازې د فواد شکور د وژلو مسؤلیت منلی دی، خو د ایران چارواکو او حزب الله ویلي چې له اسرائیل څخه به خامخا بدل واخلي. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپای اتحادیه لخوا یو تر هغره ډله ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون شنبه هیله څرګنده کړه چې ایران به د اسماعیل هنیه د وژنې په تړاو د اسرائیل پر وړاندې لګواښونو ډډه وکړي. شغلی بایدن چې تلیه د اسرائیل د دفاع په برخه کې د واشنگتن پر نه بدلیدونکې ژمنې ټینګار کړي، بیا بیا ویلي چې د کړکیچ د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. له خبرونو ور اخوا
د کابل خریوش میروسیدونکو شکایت کوي چې په افغانستان کې د نه فعالې رادیو غان او ټلویزیون د دوی له ذوق سره سمې تفریح او بوختون کې خبرونه نه لري. د چولي تفصيلي حدیث پر دې سناورو.
په افغانستان کې د وی تلویزیونی خبرونه یو برخه د کابل خارجي نیوزیدون کې نیوکه کوي چې ډیری هغه تلویزیونونه او رادیوګان چې په افغانستان کې فعال دي خي او د دوی په ذوق برابر خبرونه نه لري، چې له همدې عملې د تلویزیون لکتو او د رادیو لوریدو سره لیوالتیا کمه شوې ده. د کابل خار د ولسمه نه هیوسیدون کې چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته ویل
تلویزیون رادیو پروګرام کې د تغیرات راغلي په خوخ برنامېګان درلوده دا سندری دا تفریحي برنامه دا ساتری دا بل څه نه اوس هیڅ په کې نه شي فقط ټول سیاسي بسونه دي نو هیڅ زه د تل خمندان نه دي چې وګوري واوري دي خاطر کوم خان په کې نه شي خلک خوان وخلي ساتي.
د کابل خار یو بل اوسیدون کې مرسل هم ورته نظر لري او پاړه ازادي رادیو ته وایي
برنامه کې فعلا نشر میشه خو اکثرش مطابقه
کوم خبرونه چې اوس پرې کې ډیره د خلکو په خوښه نه دي. اکثرا تلویزیون خبرونه ستړي کوونکي دي، د په خوا په څیر جالب خبرونه نه لري چې لیدونکو او اوریدونکو جلب کړي. ان زه ډیره داسې کسان پیژنم چې له محوري فلسفه دي بهرني چینلونه ګوري،
از ماورا او اینا استفاده میکنن تا چینل های کشورهای دیگر را ببینن.
د زینو انزوری زو غږیزو رسنیو مسولین د کابل خار د دې اوسیدونکو له خبرو سره موافق دی، وایي چې د طالبانو لولوري د محدودیتونو فشارونو او اقتصادي ستونزو له کابله نشي کولای هغه ډول خبرونه چې خلک غواړي خبرې کړي. د وی سی می زی رادیو مسول چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کابله نوم او غږ پر راپور کې خبر شي، ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو حکومت پر تفریحي او د موسیقي پر خبرونو بندیز لګولې، خو خلک له دوی غواړي چې خي او جالب خبرونه ولري چې دوی نشي برابرولای. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه او د رسنیو کارکونکو هم وایي چې د مهال د خلکو په خوخه خبرونه پر نیو کې نشته. خلامل پر رسنیو د طالبانو لولوري فشارونه یادوي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو د کمیټې مسول سمیا ولی زاده په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
متاسفانه به خاطر فشارها و وضع محل
بده مزه فشارونه او محدودیتونه چې د طالبانو لولوري پر رسنیو وسه شریت د لامل شوی چې د رسنیو د خبريدونکو موادو په څرنګوالي کې د جمهوریت د وخت په برتله ډیر بدلون راشي. له بده مرغه د خبرونو محتوا کې بدلون راغلی او رسنیو مجبور شوی چې ډیر پام وکړي او پورستی او کې طالبانو هڅه کوي چې د رسنیو د ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار وکړي.
رسنوی افغانستان برای این گروه یک تریلیون باشد.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وایان خبیب الله غفران په دی اړه د ازادي رادیو پوښتنه جواب نکړي. طالبانو ته لیدا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د افغانستان د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د بیان ازادي تجمندي د په داسې حال کې دا چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې رسنیو بیلابیل د پام وړ تفریحي روزنیزي سیاسي او د خلکو په خوخه خبرونه وړاندې کولې. د افغانستان له خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یا نه چې اوس په افغانستان کې چاري درولې د 2023 کال د نوومبر په میاشت کې د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت دی راپور په خبرولو سره ویلی چې په ورستیو کې په افغانستان کې له 140 ټلویزیوني شبکو څخه واویې تړل شوې دي. د دغې ادارې د معلوماتو لمخې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل شوې چې له کابل 1,155 څخه چې په رسنیو کې کار کاوه اوس 4,500 کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ګلوبل اکسپریشن ادارې له لوري په کلنی راپور کې چې سږ کال د مې میاشتې په 20 نیټه خپور شو، افغانستان د بیان د ازادۍ له اړخه په نړۍ کې یو له بدو هیوادونو څخه ګڼلی دی.
یو شمیر افغان نجونې چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال په هند کې زده کړې کولې وایي اوس په دغه هیواد کې به برخلي کړي. تفصیل سنا کاکړ نور.
یو شمیر افغان محصلین نجونې چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هند ته د زده کړو لپاره راغلي وي، له زده کړو وروسته په دغه هیواد کې په بې برخلیک وضعیت کې دي. دغه محصلینې چې 13 کال فارغې شوې ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کار او زده کړو د بندیز له امله نشي کولی بیرته ستنې شي او په هند کې هم اقتصادي او د ویزې له ستونزو سره مخ دي. یو زده کوونکی خاطره چې تیر کال د پنجاب پوهنتون د کمپیوټر ساینس له پوهنځي څخه فارغه شوې، ازادي راډیو ته وویل چې د مالی ستونزو او د کار حق د نه درلودو سربیره د ویزې د تمدید په برخه کې هم له ستونزو سره مخ ده.
د محصلی دورې د پوره کېدو وروسته د ویزې اخیستو ستونزې ډېره دي. زموږ ویزې نه تمدیدوي او که یې تمدید هم کړي د دوه یا درې میاشتو لپاره، هغه هم په ډېرو ستونزو. او که د دوه یا درې میاشتو لپاره تمدید هم شي، یوه میاشت یا 15 ورځې وروسته مو ویزه راځي.
نوموړی زیاتوي چې له لوړو زده کړو فارغ شوي زده کوونکي په هند کې د کار حق نه لري چې وشي کولی د خپل ژوند لګښتونه پوره کړي. یوه بله افغانه روما محبي چې 2 وړاندې د هند له پنجاب پوهنتون څخه د ماسترۍ په کچه فارغه شوې وایي چې دا 2 یې له ډېرو ستونزو سره تیر کړي دي.
هغو افغان محصلینو چې خپل زده کړې پای ته رسولي په هندوستان کې بند پاتې دي، نه افغانستان ته تللی سي او نه کوم بل هیواد ته. پیسې نه لري چې د کور کرایه ورکړي، د ویزې ستونزه لري. زه خپله هم له جنوري میاشتې راهیسې ویزه نه لرم. یو ملګري ته مې خروجی ویزه ورکړه.
یو بل افغان پیغله چې نه غوړي نومي په راپور کې واخیستل شي او تیر کال د کالیکټ پوهنتون څخه فارغه شوې، ازادي راډیو ته وویل چې په دې وخت کې ښځینه او نارینه زده کوونکي دواړه له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
به خواست ما از دولت هند است که شرایط ما را هم مد نظر بگیرند و ایره درک داشته باشند که ما از سرین افغان
بخواست. زمان خوختنه ده هند لدولت خداده چی زمان شرایط ده پا پامکیونی سی پا زنگری توگه دنجونو چی پا افغانستان که دکار او ازدکر اجازه نلری. لگ تر لگه ده هند دولت ده حقوی تا ده تحصیل ده دوام زمینه برابر کری او حقوی تا بورسی ور کری.
راپور کې مو اوریدل چې افغان انجونې په هند کې له څډول ستونزو سره مخامخ وي. اوس هم کندهار ته ورځو چې د کندهار د مسافرونکو موټرو د کرایې نرخ لوړ شوی دی. د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې د دغې کرایه دی کم شي. ورځو سیمې ته به ډېر نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
دا په کندهار کې د کابل موټرونو اډه د چیل لدې ځای هر ورځ زرګونه مسافر په کوچنی او غټو موټرونو کې کابل ته تګ راتګ کوي. دلته د کندهار څخه کابل ته یو تلونکی مسافر فضل محمد د مسافرونکو موټرو پر لوړی کرایې نیوکه کوي او وايي د مسافرونکو شرکتونو او کوچنی موټرونو د ټیکټ بیه ډیر لوړه ده او دوی نس کولای په لوړه بیه ټیکټ واخلي.
د دلیل لري کرایې لږ پورته دي. باید چې دا غزمو حکیم نظام باید خلکو ته متوجه شي چې ډېر مسافران خلک ساغه ډېر مجبور دي، غټ کرایه وسنه لري، باید د کرایه کمې سدلی لار ده.
احمد شاه او احمد لا چې دوه نور مسافر دی وايي د مسافرونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بي سره تړلې وي او د تیلو د ارزانه کېدو په صورت کې هم کرایه باید کم شي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نکشته کیږي. دوی زیاتوي چې د کرایې په اړه باید واضح او شفافه پالیسي موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت ریاست څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
یو خلار ډیره خراب ده نو کرایې خامخا څه جګیدي نو دا وسه افغانۍ څخه تر 2000 افغانۍ پورې کرایې دي.
کرایې ډیره زیات جګیدي، کرایې 1500 نه تر 2000 پورې د کابل نه تر کندهار پورې کرایې دي. دا کله تخفیف وشي په دې کې دا یو ښه خبره ده. لارې ټولې بندې ډېر مشکلات رامنځته کیږي او نیمه لاره چې دا ټوله خانه ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړی کرایې د شکایتونو په خبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوی عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یې یوه لایحه جوړه کړې او دغه ریاست هوډ لري چې په بازار کې د پیټرولو د بیې د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایه هم راټیټ کړي.
لس فیصد شته سو مطلب یو لور سوله نو هغه یو عجل دغه کمیټه جوړیږي هغه خپل بیا دغه کمیټه دغه حق الخدمت یا کرایې ته تغییر ورکړي او نور په عادي حالت کې دی مطلب په 15 ورځو کې مطلب بیا د کمیټه سره کښینی بیا نفنامه ورته ټاکي دغه کرایې لایحه ته تغییر ورکړي. کچیر تیلو تغییر خوړلی او کچیر تغییر نه خوړلی هدي په خپل عادي حالت پاتې شي.
کندهار کې خلک پر داسې مهال د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو او له بلې خوا د بیروزګاری سره مخامخ دي.
تاسیز مخک لازده رادیو نوری و استازد رادیو خبرونی چلری ویش ساعت دوام لری لدی سر بیر تسکوالش ازادی رادیو پر طول نیز رسنه و هم در سر تعقیب کری. در بختو خبری مجله پای تره و رسیدو دری خبری مجله با در تاز ما همکار جاوید فیزی ولنده کری. فیزی سبستره میشی بخیر رغلی.
بسیار تشکر فریده جان، سلامت باشی. شنونده عزیز سلام بر شما، خسته نباشین. ساعت 5:30 عصر